السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز اکرام الله اکرام ما او په روانې او ساته پښتو خبرونه کې ساسه هر کله کوم وخت ما زیګر څلور بجې شوې د دې خبرونه د ټکنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او په دوه منی مې کې دوه ونې خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوې او عزیزانو خبرونه لرو خو په لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه لرو چې سلیم محمد سلیم به وړاندې کړي
د فوز راتوي امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امن لپاره د تیارسي په حال کې دي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالي هغه وکسان نن سهار خوش سول چې وسلوالو طالبانو تښتولي و. ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه د انتخاباتو او کمپاینونو د خوندیتوب لپاره په هماهنګۍ کار کوي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. خپل ولسته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي تاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
تر اوسه په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د نا امنیو په پیښو کې د ولسی جرګې نه تنه کاندیدان وژل سوي دي. په پام کې ده د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي شنبه پر ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوش سول چې وسلوالو طالبانو تښتولي و. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو اته کسان تیر شپه تښتولي و چې یو تن یې وژلی دی. د امنیت امیر وایي وژل سوی کس علاءالدین سرمعلم نومیږي چې ورور یې په فیض آباد ولسوالۍ کې د پولیسو یو قومندان دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د تخار ولایت چارواکي وایي پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوې ده. د تخار د والي وایان محمد جواد هجري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر 22 او د چاپیانو 14 کسانو ته رسیدلې. 14 د نظیفه یوسفی بیگ په نوم د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی خپل میرمن نظیفه یوسفی ته زیان نه دی اوښتی. د والی وایند وای د پیښې د څېړلو لپاره سیمه یو دولتي هیات لیږل شوی دی. د ایران ولسمشر وای د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل
با جنگ روانی آغاز کردن
پایلې پر رواني جګړه کړي. اقتصادي جګړه د دوی منځمهال هدف دی. د نظام د اغیزمنتیا پر موضوع جګړه د دوی دریم هدف دی. وروستای هدف د نظام د مشروعیت کمول دي. دوی د نظام له منځه وړلو او تغییر خبره کوي. دا نظام څنګه بدلیږي؟ کله چې مشروعیت کمزور شي نو نظام خپله بدلیږي.
روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول هڅې مختوړي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو تر دې مخکې ایرانی چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیې په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یوه لارۍ د لوی لارې له کټارې سره ټکر سوه. دغه موټر وروسته 100 متره لاندې یوه کانال ته نسکور سو. د ترکیې دولتي خبري اجانس انادولو خبر ورکړی چې په نننی ټکر کې د مړو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او 14 کسان ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. انادولو خبری آژانس وایي لارې موټر چې له دین څخه ازمیر ته روان و ټایر یې د سړک له مسیر څخه واوښت. د پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوې خپلوانو هیله ښولې چې ستره محکمه شایي دا خوشي کړي. د آسیا بی بی خاوند عاشق مسی پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل هیله من یو چې د محکمې اجراءات زموږ په ګټه تمام سي. آسیا بی بی لومړی ښځه ده چې په دې قضیه کې په پاکستان کې پیدا محکومیږي. د محکومې سوې آسیا بی بی لور ایشام عاشق وویل که مور مې خوشې سي ډېره به خوشحاله سم. آسیه بیبی مقدساتو ته د سپکاوی تورونه چې په 2009 میلادي کال کې ور باندې لګول سیوی دی رد کړی دی. هغه په 2010 میلادي کال کې په اعدام محکوم شو. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشی شو. خبریلان وایي ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای څخه ووت او په هغه موټر کې روان شو چې ده ته انتظار و. ناوالنی په 13 سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د سرش کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له 30 څخه تر 40 ورځو پورې بندې شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپا او 12 شپږ نوي منځنۍ سپا رڼا اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ژر ووزي د دې هیواد وضعیت باندې به ناوړه اغېز وکړي.
په واده کې چې دوی ووزي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري هم د افغانستان په نامې کې هم د افغانستان په اقتصاد کې.
پم دې یو مرکه هم لرو د افغانستان د سولې د عالي شورا له وغړي امین وقات سره غېدلې یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته مشروع مرستو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د کمپاینونو د غونډو په اړه اندېښنې د نامنۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امنیتي بنسټونه وایي چې دوی به د دغه انتخاباتو بشپړ امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت سره کېدل
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایه لپاره چمتو ده.
د دفاع وزارت ویان غفور جاویدو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم اړنګ کړي. یو شمیر نور کورنۍ او بهرنی مسایل هم لرو را سره پات شي. او دا هم لومړی مطلب. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ژر ووزي د دې هیواد په وضعیت باندې ناوړه اغیز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات رحمت افغان را کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک بهرني ځواکونه په لړ محل کې له افغانستان ووزي ډیر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اړه بدل او د نړۍ امنیت وګواښوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالات له غور پرته د وتلو پریکړه وکړي وضعیت په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په واده کې چیرې دوی وزي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري هم د افغانستان په نامنې کې هم د څنګه د افغانستان په اقتصاد کې همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره او د دې په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي او که دې په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح شوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر اغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه بولي خو وایي چې په لنډ محل کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپله ځونه وایم چې لنډ دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري خو بیا هم امکان یې ښه خبره به دا وي چې
د سلند یو څه محلويش معلوم کی مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې د ته بس ما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا
دا په داس حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروي کې په ډاګه سوي چې نه حل وخ په سلو کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراض دي او له دغه هواد د خپل ځواکونو د وټلو غوښتنه کړي خو څلور درش په سلو کې بیا له دغه جګړې راضي بریخي د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای ک امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هواد وباسي او تشبه رامنستسي د دغه کارپوهانو له ډلې حاجی سید داوود وای وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درک کړي ده
امریکا امکان لري چې یو جوړجاړی ته طالبانو سره ورسیږي شاید په لږمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسی کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې یاره هغه محل ویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دراغی ځای پورې چې طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي
د افغانستان په مشروطي لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لمړیو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده حاجی سید داوود وای د ولسمشر ترامپ اداره او په امریکا کې دیموکراتان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیوړی حکومت لرمنځته کې دوه وروسته خپل ځواکونه له دغه هواده وباسي
و مریدل د افغانستان د مشرانو جرګی داری پلاوی وای کده امریکایي ځواکونو جر له افغانستان او زی د دې هیواد په وضعیت باندې بناوړ اغیز وکړي په دې مسله کې پاتې کیږي د افغانستان د سولې دالی شورا یو شمېر غړي وای کله چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو موضوع مطرح کیږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي د دې شورا لغړي قاضي محمد امین وقات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د بهرنی ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي د افغانستان مملکت ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته مشروع مرستو ته ضرورت لري که د سولې په پروسه باندې خبرې کیږي په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ په هغه باندې موافقه وي لکه د وټولو محلويش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکړل یا د نظامی عملیاتو کنټرول نو ماده چې یو په یو د خارجي قواو وټل مشروط وګڼل شي نو په هغه صورت کې افغانستان نه اوازې بے ثبات شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري بنا ان منګ وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وی او په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي ترڅو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وطن به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو دا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو څنګه به پوره کوو د سناج د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي
وقات صاحب لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه په لړ محل کې افغانستان او زی تاثیرات څه دي
نو په صورت کې چې په دې باندې د سورې د پروسې په مسله کې بحثونه شي او په دې باندې موافقه ته ورسیږي چې دا حضور پر کم حد کې تر څو وخت پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا دوزی بدیل به چوي او بل اخره سبب پیښیږي دا تضمین نشي کېدلی چې به دا نظامی رقابت شاید ډیر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت پر موږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنگ بل پړاو
او دا بحران کی وقات سب یعنی بحرانی زواکونو پا وطلو کی لطوم دقت نکار واخلی
دا واقعی نتونه خپل مملکت دا خپل ملت او دا خپل دولت دا امنیت معیشت انکشاف دا ټول په نظر کې وساتو او دا گوانده هیوادونو اغا ناوڑا او بعضی نامطلوبه اکسل عملونه یا دا غوی پشت پرده حرکتونه چې افغانستان په یوازینی ځان مخنیوی نشي کولی، په دې کې ضرورت دی چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګری او همکار واوسیږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولی، دا د افغانستان عیني واقعیتونه دي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع پاړوي چې په دې برخه کې باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته پام وشي. د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور د سولې په لاره کې ستر خنډ یاد کړی دی. د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله له امریکایي پلاوي بیا له طالبانو غوښتي چې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل نوري اسنوري اوروي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یوه ورځ وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې بیرته کابل ته ولاړ او د شنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد دواړو مشرانو ته پر پاکستان سربیره د قطر په ګډون درې واره به هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له جګپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو سره د لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد د لس ورځنی سفر په ترڅ کې پر دغه نوې دندې لټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر د مخې له اسلام آباد او کابل څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د جمعې د ورځې د کتنې په اړه وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه په دوحه کې ترسره شوه. د طالبانو یو بل مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د طالبانو استازو خلیلزاد ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو پر لاره کې ستر خنډ دی او دواړو لورو موافقه وکړه چې دې ډول غونډو ته به دوام ورکوي. د طالبانو یو بل مشر بیا ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه اوربند اعلان کړي. دغه چارواکي هم تایید کړي چې دواړو لورو سولې ته د رسیدو پر لارو چارو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث او خبرې وکړي. طالبان غواړي چې بندیان د افغانستان له زندانونو خوش شي او بهرني پوځیان چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي له افغانستان ووځي. د طالبانو د مشر ویل چې هیڅ یو لوري د بل لوري غوښتنه سمدستي نه رد او نه هم ومنله، خو موافقه وکړه چې بیا به سره ګوري او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یو حل لاره لټوي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالب مشرانو د دغو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خلیلزاد له خولې دومره ویل شوي چې متحده ایالات د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د ټولو افغانانو له هیلو سره ځان شریک بولي، داسې افغانستان چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسي او زیاتوي د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې یوه برخه وي. په هغه خبر پانه کې چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا خبره شوې ویل شوی چې خلیلزاد د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هر ډول مرسته چې په وس کې وي وکړي، خو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د افغانستان حکومت مخته یوسي.
بل خو بیا د مشانو جرګی غړي وایي ک امریکا دی نتیجې تر رسیدلې وی چې د افغانستان جګړه ختم شي، د خلیلزاد سفر یو فرصت دی او نتیجه به سولوي. د دې جرګی رئیس فضل هادی مسلم یار نن د جرګی په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې د خلیلزاد نقش نتیجه لري. دی له جهادي مشانو وغوښتل چې دغه حرکت ملاتړ وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
سوله هغه هیله ده چې افغانان ورته له کلونو راهیسې په تمه دي او اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفرونو او لیدو کتو د ټینګښ لپاره خوشبینی زیاته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان او سیمې له وضعیت سره بلد دی، نقش به د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغیزناک وي، خو د ده په خبره د دغه بهیر د تحقق لپاره باید جهادي مشران همکاري وکړي.
د خلیلزاد صاحب راتګ د سولې پروسی کې داخلېدل او په هغه باندې د امریکا د حکومت باور کول، لکه څنګه چې امریکا په باور کړی داسې افغانستان خلک هم ورته خوشبین دي، نو ان شاء الله باوري و چې د حرکتونو به حتما رنګ راوړي. افغانان د یو بل سره په خبرو ښه پوهېږي، ښه پیغام خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومت هم له دې موقع نه په استفادې سره په هر حرکت کې دوی سره شریک یو. د خلیلزاد نه مو غوښتنه دا ده چې د هر حرکت او فشرفت گزارش جمهور رئیس او مخ مشرانو ته ورکړي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونو سولې ته خلک هیلمن کړي او یو شمېر سناتوران وایي چې که امریکا وغواړي ممکن له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدل یوه ورځ هم ونه نیسي. خو اوس چې د طالبانو ډله په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره د خپلو استازو لیده کاته تاییدوي، د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې دغه لیده کاته هرو مرو نتیجه لري. زلمی خلیلزاد شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دغه افغاني ولس له امریکایي چارواکی هغه څېره ده چې تل پر پاکستان د فشارونو په راوړلو ټینګار کړی دی. دی پر دغه دنده له ګمارل کېدو وروسته او د خپل لس ورځني سفر له پیلېدو سره سم کابل ته راغی او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد عظیمی وایي د هغو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره چې غواړي افغانستان د جګړې په میدان بدل کړي، د خلیلزاد هڅه ښه فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
هیله مند یو د اقدامات چې نوي شروع سوي دي لاره ودې ته جوړه کړي چې د افغانستان دولت او د افغانستان د حکومت مخالفین هم مخامخ سره کښېني. د افغانستان جګړه د امریکي او د روسیې جګړه ده، د هند او پاکستان، د ایران او عربو جګړه ده. دا یو
ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوه ودیر صافی وایي که حکومت ونه کړی شي له دغه فرصت نه ګټه واخلي او دینی عالمان هم ورسره هم فکره نشي، دغه خوځښت ده نه یوازې دا چې ګټه ونه لري بلکې افغانستان به د بحران په لورې بوزي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوه انتخاباتي مسله خو دا ځلې په اړه د نامنۍ اندېښنې او د چارواکو ډاډ ورکول. د که څه هم د نامنیو زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کار په اثر کې ځای لري، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز لري. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په سو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته له مخکې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود مل وایي چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نامنی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درودو مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی د خطر څخه خلګو کولی شي فهم واخلي خپل افراد به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش که څه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ته ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 19 ولسوالیو کې به د ولسي جرګې انتخابات ترسره نه شي.
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي په هیڅ صورت د افغانستان د قانونو د نه جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې په دې اړه هر ډول سرګندونې بیا اساس او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره دي. د پداسې حال کې د 13 ورځې د افغانستان د شفافیت څار بنسټ او یو شمیر مدني ټولنو په یو ګډه ناشته کې وویل چې د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. په دې ډول نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د قانونو نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو په اړه د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنو د سرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په هیڅ صورت د افغانستان د قانونو نه د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د حکومت پریکړه واضح ده او نه غوړي چې د افغانستان جګړه خصوصي شي.
دوی وایي هوکړه په دې شوی چې د افغانستان قانون ورکول کیږي او له پیسو یې جګړه تمویلېږي. په دې برخه کې د حکومت تصمیم واضح دی. په دې اړه د امنیت شورا ناسته وشوه او په کې په ښکاره وویل چې نه غواړي د افغانستان جنگ د خصوصي شي. موږ په خو هم ویلي اوس بیا وایو چې د افغانستان د قانونو نه په هیڅ صورت د جګړې د تمویل او خصوصي کولو لپاره استفاده نه کیږي.
وایي د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او د مسو کانونو تړونونه له امریکایي شرکتونو سره نه بلکې له انګلیسي شرکتونو سره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ مشر صدیق رام افضلي د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیوالو ټولنو او د افغانستان حکومت کې روان دي ورته د منلو نه دي. ښاغلی افضلي وویل نړیوال دی یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه دی د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي. که څه هم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو تړونونه غیر قانوني بولي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي چې یا تړونونه له قانوني اړخه کومه ستونزه نه لري او ټول اړین مراحل بشپړ کړي دي. دا په سال کې د چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ غبرګون هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید کیاس سیدی وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید په تیره سیړنې وکړي چې د افغانستان د قانونو په اړه د شفافیت د سر بنسټ څرګندونې او اداوې تر کومه سمې دي.
اوس هم د آیا پوهېده یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلې په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 1.5 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلې روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په 1.5 کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلې نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلې الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 8 برابره زیاته احساسوله. د ستور مزلو د سپرلی کپسول لاستول کېدو 10 دقیقې وروسته په یو پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیس په یو سیمه کې ښکته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
اسمت څاروانو چې د آیا په هدی یو بل برخه وړاندې کوله سلور بجې او دیر ش دقیقې شوې د مازیګر او اوس هم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. په پام کې ده د ولس سترګې انتخابات د راتلونکي شنبې په ورځ وسی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه وکسان نن سهار خوش شول چې وسلوالو طالبانو تښتولي وه. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه دې ویلي؟ د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. پاګه چاودنه کې 22 کسان وژل شوی او شپږ دیش نور ټپین شوی دي. د ایران ولسمشر وای د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم بدل کړي. حسن روحانی نن په هغه وینا کې دا خبره وکړه چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله. د ترکیه په لویدیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه وخت مړه او څو تنه نور ژوبل سول چې په پناه غوښتونکو بار یو لاري د لوی لاري له کټارې سره ټکر شو. په پاکستان کې د یوې عیسوي ښځې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پیدا محکومه سوې خپلوانو هیله ښوولې چې ستره محکمه شایي دا خوشې کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیب په خاطر شل ورځې په بند کې تیرې کړي نن سهار خوشې سو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو آی پی ایل په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې کابل او بلخ مخامخ کیږي او په بل لوبه کې ننګرهار او پکتیا د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. لومړۍ سیالۍ د افغانستان پر وخت سلور نیمې بجې او دوهمه د ماخوستن په 8:30 دقیقو پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بلخ پکتیا ته ماتې ورکړه او د کندهار ټیم ننګرهار ته. دا پروانو سیالیو کې د کندهار لوبډلې لومړی بریالیتوب خو دغه لوبډلې لا هم د سیالیو د جدول وروستۍ ټیم دی. بلخ لوبډلې بیا د اتو نمرو په درلودلو سره د جدول په سر کې ځای لري. دغه سیالۍ چې د روان میلادي میاشت په 15 نیټه په متحده عربی امارات کې پیل شوه تر دې دمه د یار سیالۍ تر سره شوه او لس نورې پاتې دي. تاکل شوه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمرخ البورز د هندوکش له عقبانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماخام 15 بجې پیلېږي. د دغه سیالیو د تیرې ورځ په لوبه کې سپینخار او د موچای امو لوبډلو یو د یو په وړاندې خپل لوبه مساوي پای ته ورسوله. یادې سیالۍ چې تیرونی پیل شوي لا هم دوام لري. او امادو سرانو تیر ورس د امریکا په ایریزونیا ښار کې د سبمنشن په اخیستلو سره د ایم ایم آی د دوهم پړاو سیالیو ګټونکی شوه. نوموړی چې د نړۍ د شپږمې لیګ په اتلانو کې ځای لري خپل لومړی اتلولي په رسمي هنرونو کې یو د صفر امتیاز په اخیستلو سره ترلاسه کړه.
درنو دوستانو ابراهیم صافیو چې ورزشی خبرونه وړاندې کړل اوس هم دوه ونیزي خبرونه لرو د انصاف پلټه کې او دوه کو شوی او عزیزانو خبرونه د دوړه نشر ته چمتو دي. د همدې خبرونو په اوریدلو سره د یو ساته پښتو خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامن.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اړیدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سږ کال په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو مارکیټ ورته نشته. دی وایي په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
زما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مې ستا سره تماس نیولې دي.
څه مشکل لرې؟
مشکل مې دغه دی ورور، حکومت راته وایي چې تاریاک مه کره، بنګه مه کره، پلانې شی مه کره، صفا مکې وکړه. موږ کرلې پیاز دي، لکاو لکاو مصرفونه پسې وي. زموږ دغه حکومت څه دا غوښتنه ده چې یا دې د ملک سره قرارداد وسي، یا دې دغه زموږ ته یو لارو طریقه را برابر کړي په مځکو کې پرده راته وراسته.
د دې سیمې څومره دې قانانو به پیاز کرلې؟
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ ده، پنجوایي ولسوالۍ ده، ډنډ ولسوالۍ ده، د امان ولسوالۍ ده، په 300 دکانانو به دغه پیاز کرلې.
حاصلات زیات شوی.
کیلو خو هغه دی، نه کیلو، 14 کیلو، 15 کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست، ځي پکتیا، واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي، 2000 جاله، 1500 جاله. د دغه مارکیټ څخه باریج د کانانو د ورځې 8000 جاله، 2000 جاله. نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل. شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دی. دغه بوري باندې 1500 جاله روپۍ مصرف راځي. خو هم 1500 روپۍ مصرف راکړي، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و ماته به 800 روپۍ 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 کلداري پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو، دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بوغارې چې غاروي د هغه غږ څوک نه اوري. او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کورسه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې څه کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې راځي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یو والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خواست وکړو، چا ته خواست وکړو. هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم افکار څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دېقانان راغونډ شي او والي ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي؟
دکانانو کې پارک سوس یو دکان دی، هغه د انګورو باغم لري، انګور یې ښه وصول ورکړی دی، په ښه بیا خرڅېږي. اوس او جوشي دی، هغه من په 1200 روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دی، د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په 2000 روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده. زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه د زما هغه د 2000 روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تیرو کلونو کې مو او کنه څه کال پیدا شوی؟
یا د پروشه کال څه بازارونه ما خپل کړلی و، شو خواري و، سم زری را وکړه. شاش کال هغه دی، وس د درې میاشتې کې، د وینې میاشتې کې، موږ ځکه چې د بلې د خاصول علي پراتی دی ورسته بولې.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې؟
2000 روپۍ ما څه درې ځکه والا غواړي، 3000 روپۍ ما مصرف کړې، 3000 روپۍ به زه تاوان کوم. او درې کسان ز لاس میاشتې، 12 میاشتې، 12 میاشتې د خواري پاتات ولنه، چې ما د 500 روپۍ نه بل ځای خواري کړې ده، نه بل ځای خواري کړلې ده. دا کښته نه ته ما غو 500 بنځکه لاسو. نو تخپلې سوچ ته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې
ما ته درې سو کالداري روزانه سو ساتیم ما د میاشت نه زر روپۍ کې د لس د درو کسان د دولس میاشت د خپل حساب ورته وکړ دوه لکه درې لکه روپۍ ما غو نقصان سو نو لکه روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړ یا اته لکه روپۍ
اوس څه غواړې ته
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي دا یم د سره قرارداد وکړي یا دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي دا مالیه لږ راکشه ته کې
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به ورسوو
مننه ژوندی وسې ورور
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډله ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادی راډیو ته ویلي چې سکالې په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کم وي، خپل قیمت کمزورې وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې 1500 مخکې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنی ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کښ کړې وي د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې زیات وي، هلته محصول زیات وي، تقاضا کمه وي، نو قیمت راغورځیږي. پیاز چې دي زمونږ زیات کېږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډېر برابر دي. نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته چې دا مونږ ستور کو د پاکستانی تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډېر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې هلته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد بېرته دا افغانستان ته راځي، مختلفو ولایاتو ته. دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کوي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوي دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کلسترون لپاره هم تاسو په جریان کې استئ چې کارونه شروع دي. 15000 متره ټنه په تولید سره به ان شاء الله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به ان شاء الله بیا زموږ ډیر ستونزې کمی شي.
جناب سیدی صاحب، په خوخه به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندستان ته تله، هلته ډیر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تلی که څنګه؟
مارکیټ و تشته دی، یعنی پاکستانی تجاران، افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوي وي، او همدارنګه زموږ بزګر به تاوان هم نه وي کړی او بزګر ته به هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سیدی صاحب، که د دولت ځینې ارګانونه، ځینې وزارتونه، امنیتي ارګانونه، دفاعي ارګانونه دغه حاصلات په خپله واخلي، نو دوی سره به یو کومک نه شوي؟
بالکل، زمونږ کوشش هم دا دی. اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډېر تغه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړي، چې دې سره به یو زموږ خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورټ کیږي.
جناب سیدی صاحب، دې ته ستاسو څه مشوره ده؟ دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او وایي څه کال مې تاوان کړی، دې ته څه مشوره ورکوئ تاسو چې آینده کې د دغه تاوان نه بچ؟
بالکل، دې ته زما مشوره دا ده چې دې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کری، یو فصل ونه کری، د کولای شي چې پسنګ کې مثلا ک پیاز دای کری پیاز سره څنګه کې وګو کری کچالو کری مثلا نور سبزیجات پالک بامیا رومیان ډیر خ مارکیټ لري دا وکری بادرنګ وکری ان کداغه شي نه د په نظر کې ونی سي نو ز ان شاء الله یقیني ما چې د بتاوان ونی کی او د بغټه کوي
نو وس خو تاوان کړي
کم اس کم د زمنګ سره د خپل مشکل چې د نږدې نظم د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګ ریاست زراعت خو د بزګر کور دی د کولای شي ال تراشي زمنګ مشوره واخلي خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو دا ټول هغه څه دي چې دولت دې تجمن دی وس
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکښ خپل ورک ځان لټوي خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه ووري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونی لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونی ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانه ځایه او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي نو نور مو پته نه پرېږدم پیغامونه ته ورسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده زموږ سره هرچا دغه خور یا معنی پیژنې زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي 0 50 8 10 1 0 2 0 4 50 8 10 1 0 2 0 سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري السلام علیکم
بله السلام علیکم ارشاد د خوصلات حلو من د زیل وسالیت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شو یم اوس شپږ کال عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسم خپل خپلوان او یا بل دا ستو کرب می غږ اوري نو ماته دې پټیش میرا اړیکا ونی سي 0 5 0 5 0 8 0 0 شمیره یو زل بیا وایم 0 5 0 0 8 0 0 السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خیر زما کلاګي څنګه جان د توغلي زما یو ورور د مخام میجه یو د سلطان میجه پرواره خبرې پر دې کړي چې زما شمیرات یې وایي زما دا شمیرات د دې د زاسر لوټ کې ماته د جانګو یې څه پر و څلور درې واره نه نه بیا دوه و څنګه څلور واره لا بیا تکراروم 0 و څلور نه بیا نه بیا نه دوا و څنګه څلور هغه شمیره دي ماسته جان او بي و سلام کړو او ما زیر و تور لا کو چې ازو کوم سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 0 3 4 3 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 3 4 1 همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینځه
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله، السلام علیکم. اهل سلام الله هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. ما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د یو لسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې نیږي د شهزاده کار زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه شوی دی. کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. بیاین د مرګ نه د ژوند درکه زما سره سه که څوک زما غاوري او یا دی خپله زما غاوري یا ته د کوم دوست زما غاوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې د زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسئ. سلام شماره د 0 4 3 5 3 5 5.
دا موږ زه تاسو راځم ولاسو د ګریټ ولسوالۍ د هلمند ولسوالۍ د ولایت څخه د ګریټ ولسوالۍ څخه خبر کوم. عثمان په نامز ملي او وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د چدې باندې په هغه ځای کې اوري یا د خپل مازه غوړي وته شمیره ته د زنګ ویزم نه د ستار نه تاسو خبره کوم د هلمند د ګریټ ولسوالۍ څخه. نور مو احنا ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه بنوا کوچای پوز ولایت د ببرک ټانی څخه ته سره په تماس کېم. زما یو اندیواز د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوز ښار طرف ته په تګو تورک شوی دا اتل خان عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره تلیفون وشي. سپر واویا یو لاس پینځویس درشپیت شپاره بیا وایم. سپر واویا یو لاس پینځویس درشپیت. وسلام مغن
نزادی راډو کارتون ته. السلام علیکم. زروازګان له علاقې چرشمه د ولسوالۍ ممناریو ته په تماس کې هم احنا باشم نومیږم. یو لاس کاله کېږي چې زموږ د اکادوی تللو یاران ته نو اوس نه کاله کېږي چې نابرکه دي. نو که د مناری د عثمان نومېږي نو که په دغه شمېره چېرې مستعارې او معلومات راکړي سپر اووه سپر پنځه دوه واره شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره مستعارې او معلومات راکړي نو $2000 نام دي. وسلام.
الو زما یو ورور ده په نام د دلچین ده. دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده. له زابل له ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهي. صفر اویا دوه څلوېښت دوه شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم وروره. زما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومې کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي. یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده اسانی نوم ده. د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده. ورک ده که ار چاته معلومی نو دای دی میدان دی ولایت ده. د نرخ دی ولسوالۍ ده. او دغه دی مونږ شماره ده. دا دی مونږ شماره ده. په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وایي. او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ سمیاړي کې نیولی یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. معلومات یې په دغه حق لدي. زموږ سره اړیکه په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزای نمیزه ده غو سیدون که ده کلاب ده خار ده سینک و سیدون که ده ده چنگت مسکیز و رفتی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لمعلوماتی رو مال دی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دره سپر شپر سلور دره نخت مشف
سلام علیکم زهر زمانات در غنداد ولسوالی سخ خبره کوم از مزه دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوالی در ولسوالی دی در از محمد راوه دی که هر ور پا حق معلومات لدی شمارا مزه یلان بلخ پل عبر کلوه با اسمانه در از مستر اطلاع راکی اختلا شرنگی برکواتیزی
بله سلام علیکم زه سای سخانی نکندار ورد پنجوائی ولی سوالی بسیوانز خبری کن ما اکا دی شانگار نمیر کدائی واس کرد گولی دا شار رونی اشکی چی دی ایران خواب اکرد واس نادر را کرد چار سوک پا جه معلومات لگ ما پک بدار الانبار زنگ وی سپر آزیا وویش نیوی واس تاو یش بیتا جه را من نگا دیر دی سلام
السلام علیکم اسلام علیکم خان غزنی ولایت د ضرور شریف خان عالی کر شرکت یو پیاله ما یو رو د چنه د سی د بیار له سو ته لیلی د پلانم عبد الحمید دی د بنم احمد لاوی د جنو میچمنت له کورس خ انا درک دی نو چار چاته په اړه باندې معلومات ته د شمیر د راته جنگوی پر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویول شمیر یو ور زده لیلو پر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویول دیش مری در ته زنګو یا خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي
السلام علیکم پرشه تر غلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان لسحه سره ما یو ماما دی چې د شپانس کال کیږي چې نادر کسوی دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار شروع نومی عبدالغفور دی که هر ورور پا دی اره معلومات لری لمیربانی لوجی دی زما سر پر دغه شمیره اری کونی سی سپر و سو سلور دو سو و سلویر اتو سو اتیا یو زل بیا شمیره هم سپر و سو سلور دو سو و سلویر اتو سو اتیا
زمانو محمد ولی دا دی کابل سخمی علی کنی ولی زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملکې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دا هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2
السلام علیکم مانا محمد لایق دی مانا ته موجود سوالی سم علی کنی وره ما شرکه کا کی چرک نی محمد محمد دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ یو ورته دوه سلام او د سما د دې تعالی په تاسو دې د هلمن ولایت په خوشحال کړي نه دلیل له سالي وسه دې کړي دې شهر چا د پاک په معلومات یې په دغه شمېره دی ما سره اړه کوي نه سي سپر هوا سپر څنګه هوا سپر دوا درې سپر درې څه ورځ شماره سپر هوا سپر څنګه هوا سپر درې سپر درې
السلام علیکم زرز محمد در غنداو فخه خبره کومه زغه دو فرکتی محمد سلامه دی اصادی تکلیف لري اصلی د پنجوائی دو لسوالی دی د کشمیر تلغور دلی تلغور دی د رزنامه دراره دی سغز نشماره دی سپر وصاو نجیس دیجیر پنجلس داز نشماره دی کارد دی سر کبی دی مرمات ولری فداغ اسماره دی مست مرمات راکی سیرنی ورکوکی دی.
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی د وحید ونم باندې د نن سنو شپږمې شکیږي چې کوټ نو درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته دې فرغ شمیره زنګوي 0 او 0 9 0 8 0 3 8.
السلام علیکم زمرد خان د غزنی لوات نه خبره کوم نو یو دوه فرای کلیوال دی یو دی پپل پنامو بل روغان پنامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسی وی دی دوه فر ورونه دی پپل لاشقه تور مزغن ثوی دا روغان دی سر ده چې څوک دې پاله